تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار،
امریکا ژغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، نن به د امریکا ژغ د روغتیا په خبرونه کې په دې موضوع خبرې وکړو چې ژمی دی، هوا سړه ده او تاسو معلومه ده چې په دې موسم کې ناروغي هم البته ژمنۍ ناروغي ډېری وي. نو د خبرونې موضوع به په امریکا کې د مشت افغان ډاکټر محترم نقیب صافی صاحب سره په دې پیل کړو چې ژمنۍ ناروغي د ټولنې او روغتیايي خدماتو د وړاندې کوونکو مسؤلیتونه. نو هیله ده چې تاسو خبرونه تر پایه واوري او زه به محترم ډاکټر صاحب نقیب صافی ته لومړی شرح لاست وایم او بیا به ورته وایم چې السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د لارې سردار صاحب، ستاسو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې په دې ژمي سخت شپو ورځو کې د کورونا سره ټول اوریدونکي ښه او آرام اوسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب چې تاسو وخت پرونی ته حاضر سولاست او په دې مصروفه وخت کې چې تاسو ډېر مصروفه یاست او موږ ته وخت راکړئ چې د اوریدونکو سره تاسو خبرې وکړئ. محترم نقیب صافی صاحب، مخکې مې وویل چې موږ ژمی دی، هوا سړه ده، ناروغي هم البته ژمنۍ ناروغي ډېرې دي او نو په دې کې به د ټولنې او روغتیايي خدماتو هغه وړاندې کوونکي چې دي د دوی مسؤلیتونه پوڅیږي. نو پر دې به خبرې وکړو که لومړی سوال تراسمه ډاکټر صاحب چې بیا مې هم وویل چې هوا سړه ده، نو په دې موسم کې لویان او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي. محترم صاحب صاحب، که تاسې مهرباني وکړئ چې د ژمي په موسم کې په خاص ډول په اوسنیو شرایطو کې چې د کورونا وایرس هم موجود دی، خلک په څه ډول ناروغیو ډېر اخته کیږي؟
اول ډیر زیاته مننه چې دې پروګرام کې تاسو زوات کړم. د دې لپاره چې زمونږ وطنوال پوښي چې د ژمي کې یو عالم ناروغيګان دي، تاسف سره افغانستان کې د اکثره ماشومانو مړینا او شدید ناروغي په ژمي کې د تنفسي طرق یا د هغه د ستونې نیولې تر سږو پورې د دې د میکروبونو د لاسه او اوړي کې د اسهالاتو د لاسه کیږي. په ژمي کې هغه ناروغيګانې چې کولی شي ماشومان په اخته شي، خصوصا په دې وخت کې چې د کورونا ناروغي هم ډیره عامه ده، ډیر مهمه خبره ده چې موږ ټول ورته پام وکړو چې څه شی کوم ناروغيګان دي او څنګه ورسره سره به چلند وکړي. اول عادي ریزش زکام سینه و بغل دی چې دا د مختلفو باکتریاګانو یا میکروبونو نه منځته راځي. دا په ابتدایي حالت کې کچیری موږ وکړی شو هغه د کورنۍ دوا چې معمولا ماشومان ته یا پیساب غټان چې ناروغه کیږي توده شوروا او سوپ ورکوو، خو هغه خواړه لږ شانتي د میوه او تازه شیونه ورکوو، دا د ترکاري شوروا ورکوو، دا هغه شیونه چې مقاومت کوي او د عادي ناروغیو لپاره د عادي ریزش او زکام لپاره ښه شي. ولی کچیری دا اخلاقیږي په سینه او بغل، چې سینه او بغل خصوصا د ماشومانو او د هغه سپینګیرو او سپینسرو ترمنځ کې چې عمر زیات وي کېدای شي ډیر شدید وي، او حتی بعضی وختو کې د ډیرو سختو ناروغۍ او د مړینې سبب هم کېدای شي. د دې دغه دویمه خبره ده. درېم دا چې خصوصا په ماشومانو کې او په امید توګه پاته په ځوانانو کې تر د حساب ځوان کوټو کې چې پنځلس کلن نه په مرکته وي دی کې شیره یا سرخه کان هم چې ورته وایي دا هم پیدا کېدی شي. الحمدلله په وطن کې زمونږ مشران او په کلو بانډو کې اکثره خلک دې سره بلد دي. شیره که شیره په ابتدا کې څوک ورباندې اخته شي او جدا کړی شي په هغه صحیح طریقه باندې د پیساب نورو ثانوي او دویم میکروبو نه مخنیوی وشي نو دا کولی شي چې په عادي توګه باندې تیر شي، ولې کله ناکله دا خرابه کیږي ځکه چې دویم نور رقم میکروبونه ورباندې اضافه کیږي او هغه چې بیا هم سینه بغل پیدا کیږي او حالت خرابېدی شي. زه غواړم دا موضوع لږ شانې نور به باس وکړم خصوصا د واکسینو سره. چون او بل توره ټوخنه ده پرتوسس یا ټوخنه چې ورته وایي دا هم کیدی شي په دې وخت کې د ټوخي او د ناروغۍ سبب شي. د دې لپاره چې موږ او تاسې وکړی شو یوه ناروغي د بلې نه فرق خو او داسې نه شي خدای ناخواسته هغه ناروغیګانې چې هغې ته وقایه وجود لري یا علاج وجود لري هغه د نورو ناروغیګانو سره غلط کړو او د دې باعث شي چې ډاکټر ته ناوخته ورشو او یا هم د دې باعث شي چې خدای نخواسته زمونږ کورنۍ غړو کې یا موږ او تاسې خپله په ډېر وخیم رقم باندې ناروغه شو. هغه یو د بهترینه طریقې چې په نورو دنیا کې هم ته نکار غوښتل کیږي هغه دا ده چې چیري موږ وکړې شو ټول ماشومان او هغه څوک چې د دې واکسینو ور عمر کې وي هغه ته موږ د شيري یا د سرخکان په فارسی کې ورته او میزلز په انګلیزي کې ورته وي د شيري واکسین د ټول ټوخلې واکسین کداغه واکسین موږ وکړې شو نو حد اقل کړه چې ناروغي ماشومان د دې دوه نوازم خاطر جمعي چې دا دوه ناروغ نه بس دغه خبره راځي د هغه کې د سینوبغل سینوبغل مختلف رقم میکروبون لري یو یې مغه نوموکوک نمونیا ورته وی چې یو خاص رقم میکروب په نامه نوموکوک په نامه دی هغه لپاره هم واکسین شته. یعنی که چیرې موږ دغه واکسینو په مقابل کې خپل بچی خپل ماشومان موږ واکسین کو نو ډېر ګټه به دی چې که چیرې بیا هم د تبه کوي ټوخی کوي یا په حساب د تنفسي طرق ناروغي لري نو هغه موږ کولی شو چې د دې درېو نه خاطر زموږ جمعي هغه ډېر خطر چې ورته هغې نه هم جمعي نو موږ کورونا او یا نورو ناروغۍ ته هغه په حساب پام واړو او د هغې د تداوي غم وخورو. کورمادن
ډېره مننه محترم صفي صاحب. نو ډاکټر صاحب راوسو بیا هم ماشومانو ته به لومړی راسو چې په لنډ ډول به د ماشومانو کې د سینه بغل د ناروغۍ اعراض او علایم په څه ډول دي که په لنډ ډول یې تشریح کړي بیا هم خپلې خبرونه ترې وکړو.
اول دا چې د ماشومان ټوخي زر زر ساباسي
بله
تبه لري او دای هغه په حساب ابتدایي هغه دی او کچېرې کمی سره وباسي وګوري کله ناکله خصوصا که سینه او بغل ډیر شدید وي هغه طرف چې په میکروب اخته شوی د سږي هغه طرف کم حرکت کوي او بیا نور د ډاکټرانو کار دی چې په معاینه کې وګوري. ولې که چېرې ستاسې ماشوم زرزر سا وباسي ټوخی ولري او هغه تبه ولري نو دا باید عاجل مسلکی ډاکټر ته یوړل شي په خپل کور کې تداوي کوي ما ځکه چې دا بعضي دواګانې اول موثریت لري او هغه دوا چې په عامه توګه تر دس نشي تاسو یو دوا بل دوا عملي کوي تر څو چې بل اخره د ورات په حساب لري دوا موثریت ثابت کیږي موثره نه ده ډاکټر ته وړي دا نه وخت نه وي نو ښه خبر ده چې د ابتدا نه ډاکټر ته ویسي ځکه چې هغه میکروب چې په هغه وخت کې عام وي او د غیر لپاره چې کومه دوا وجود ولري او ما مشخصه تداوي ورته وکي تر څو موثره وي.
ډیر الله کور مودان محترم ډاکټر صاحب بیا به هم راسو لکه څنګه چې موږ وویل چې د ټولنې مسؤلیتونه په دې برخه کې څه شي دي او په خپل هغه کارکونکو کې چې فرضاً دوی دوی روغتیایی کارکونکو دي چې دوی د دوی هغه خدمات چې دوی کوي او د دوی مسؤلیتونه پدې سکتي دي. په افغانستان کې به تاسو معلومات هم لري او د ټولو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت سره او نور سره هم په تماس کې یاست. په افغانستان کې روغتونونه اوس په کوم وضعیت کې قرار لري؟
زه غواړم څو خبرې. اول موږ او تاسې عام خلک باید په دې پوه شو چې د عامې روغتیا سیستم او یا هغه چې کولی شي موږ ته خدمتونه ارزه کړي، زه د هغه څوک چې خدمتونه وړاندې کوي د هغې د نظر اول تاسې ته ستونزې ویم. موږ د عامه خلک همیشه غواړي چې شفاخانه کور ته نږدې، روغتون کور ته نږدې، کلینیک کور ته نږدې، غټ کلینیک ولري، غټ روغتون ولري، حتی سیاسیون چې ودرېږي پارلمان ته او مختلفو چوکیګانو ته وعده کوي چې زه به هر کلي کې داسې روغتون جوړ کړم، فلانی ځای کې به 520 روغتون جوړ کړم. دا هغه خبرې دي چې اکثرا د طبابت د ادارې په علم په اساس دا درست خبرې نشي کېدی. یو مملکت خپل روغتونونه د خپلو موجوده منابعو یا د پیسو په اساس جوړي. څونه خلک لري، چیرته ځي، څونه باید دا روغتون غټ وشي، هغه خلکو ته په حساب خدمات عرضه کړي او څه رقم خدمات باید عرضه شي. د دې په خاطر ده چې اکثرا په کلو بانډو په ولسوالۍ کې زموږ واړه کلینیکونه دي، د هغې نه چې وروسته راځي بیا لو څه وړې شفاخانې شل بستریزه شفاخانې دي، د هغې نه چې راځي بیا ولایتي شفاخانې دي او که چیرې بیا تخصصي شفاخانې په غټو ښارونو کې. زموږ د روغتیا سیستم پیسې اکثرا د مرسته کوونکو هیوادونو نه راځي. زموږ د حکومت عاید ډېر محدود دی او مرسته کوونکي هیوادونه اکثرا کوښښ پر دې کوي چې پیسې هغې ناروغۍ لپاره ورکړي تر څو په لږو پیسو باندې ډېر ژوندونه وژغورل شي. او شفاخانو ته یا روغتونونو ته په تعصف سره په کافي اندازه منابع نه ورکول کېږي. دا یو غټه ستونزه ده. بله خبره د اساسي قانون په اساس زموږ هیوادوالو ته د مفته او رایګانو یا هغه د روغتیایي خدمتونو ته باید څوک پیسې ورنه کړي. ولې؟ په تعصف سره، چون وطن یو غریب وطن دی، دا داسې نه ده. موږ په مراتبو په حساب خلک ځي، کلینیکو کې پیسې ورکوي، بیرون ته ځي پیسې ورکوي. دا امکان تر اوسه پورې په دې برابر شوی دی چې بیخي مفت رایګانې ورکوي. نو د دې سره دا ما غوښتل دا وضعیت اول تشریح کړم، پس له هغې راشم د روغتونونه. روغتونونه اول چون منابع نشته دی، د هغه رقم چې ضروري هغه خدمات نشي وړاندې کولای، هغه د دې په خاطر اکثر ناروغان چې روغتونو ته ځي، خصوصا حکومتي روغتونو ته ځي، هغه خفه او ناراضه راځي. او علت د خفګان او ناراضۍ ډېر شي نه دي، ولیو علت دا ده چې هغه روغتونونه کې کافي اندازه منابع نشته، ډاکټران دوامدار هلته وجود نه لري، حکومت عواید دغینه نه لري او ټول خدمات مفت دي. بعضي وخت هغه کس چې باید یو عادي ریزش لپاره یو کلینیک ته ورشي، هغه هم تخصصي شفاخانې ته ورځي. نو د دې لپاره باندې په تخصصي شفاخانې باندې بیروبار جوړیږي او چې بیروبار جوړ شي، هغه محدود او لږ حساب دوا یا ډاکټر وخت شته دی، هغه په نور ځای کېږي. هغه څوک چې ډېرې وضعیت خراب وي، هغې ته په وخت باندې خدمت نه رسېږي، هغې خفه کېږي، نو د هغې نارضایتي باعث.
نو ډاکټر صاحب، کراته وایاست چې صحي سیستم باید په څه ډول وي او د شخصي کلینیکونو په باره کې د حکومت مسؤلیت په افغانستان کې څه دی؟
چې بیرته راشم، صحیح ده چې موږ یو څه د روغتیايي سیستم د نظره باید تغییرات په وطن کې راوړو، ولې دا تغییرات یو ورځ نه راځي. دی کې موږ ته متحد ټیم پکار دی په عام روغتیا وزارت کې او په غیر لغې په عمومي توګه باندې منابع پکار دي چې هغه پلان گذاري چې کیږي دا باید حکومت په داسې طریقه وکړي چې ټول هغه مرستندوی هیوادونه او موسسې د یو چتر لاندې راشي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب، دا خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه خبريږي. نو زموږ درانه اوریدونکو دا خبرونه اوري، نو دا اوریدونکو څخه هیله کوو چې خبرونه تر پایه واوري.
کرونا ایوا ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
کور مودن خدای مژوندۍ لري. محترم ډاکټر صاحب، تاسو وکړم د افغانستان د عام روغتیا د وزارت هغه خاص پروګرامونه چې درلوده دغه باره کې معلومات راکړئ، او په افغانستان کې د شخصي کلینیکونو په باره کې چې د حکومت مسؤلیت څه دی، ډېر ښه رو نامو پر واچوله. ډاکټر صاحب، راغلاسو د ټولنې مسؤلیت څه دی په دې برخه کې؟
دا ډېره ښه خبره. ټولنه ګوري، ټولنه څو مسؤلیت لري. اول دا چې ډېر زینې کې موږ ډېر وړ وړ کارونه خپل کولای شو.
بله،
دا ان کې زه یو وخت کې تقریبا 25 کال مخکې ما په تخار کې ولسوالۍ کې مې ډاکټري کول، ډېر لږ کې پروت وم. آلته د ټولنې سهم نیول دومره مهم و لکه د حکومت.
بله بله،
ځکه ټولنه که چیرې یو ډاکټر دی غواړي هلته راولي، هغې ته مکتب آماده کولی شي، حمایت یې کولی شي، بل هغه خپل خاصیت لري، خپل د پارلمان غړي ته ویلی شي، حکومت نه یې غوښتی شي، ولې په زمین کې باید د حکومت خبرو ته هم غوږ کېږي که نه؟ داسې ده نه اوس بعضې کسان په ډېرو عادي تکلیفونو لپاره وایي زه ځم هند ته او پاکستان ته او ترکیې ته او دوبۍ ته. الله تعالی پیسې درکړي دي، ښه کار دی، ولې کله نا کله دا ضرور نه ده دې ناروغۍ لپاره لاړ شي. کله ناکله د حکومت په هغه محدودو منابعو باندې دوی فشار راوړي چې ما ولېږئ، ځکه چې هغه دی زه باید په خارج کې تداوي شي. نو که چیرې هغه منابع دې لپاره مصرف شي چې یا هغه څوک چې ډېر اشه ضرورت لري ولېږل شي، او د بلې خوانه هغه منابع باندې داسې مصرف وشي چې په وطن کې د ځینې جوړ شي. نو ټولنه حکومت حساب ته راغوښتی شي. نو د دې لپاره ټولنه په خپله منځی کې هم ډېر زیات نور کارونه کولی شي، مثلا د ټولنیز کارونه، د روغتیا د ښه کولو لپاره، دې لپاره چې وقایه شي. که چېرې زه په یو کلي کې اوسېږم او هلته اوبه راغونډې شوي وي، هغې نه ملاریا پیدا کېږي. ټولنې دا وظیفه دا ده چې ور هغه وچ کړي، هغه پاک کړي، هغه چې پاک کړي ټول ټولنې د ملاریا نه خلاص کړه. فرض مثال یو چېرته اوبه دي، خلک ځي د هغې نه اوبه راخلي، هغه اوبه نه پیسه پاکې نه دي، صحیح نه دي، او خلک اسکي د هغې نه ایسال کېږي. د ټولنې مسؤلیت ده، حکومت نشي کولای چې هر څه به حال چا ته ورته حل کوي. دا د ټولنې مسؤلیت ده چې لاړ شي وګوري هلته هغه ډنډ اوبه پاتې نه شي، هغه وچ شي، هغه پاکې شي، شاوخوا ته یو پیساب دیوال او څه ترنه جوړ شي، حیوانات او هغه چې اوبه څکي هغه لږ شاته لرې ځینې وڅکي. یعنی دا ډېر عادي عادي خبرې دي، ولې د عامې روغتیا کې او د خلکو په ژوندونو کې ډېر زیات تکلیف راوستی شي.
بله بله، رښتیا هم ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب بیا هم ستاسو څخه وکړم، چې د ژمي په موسم کې بیا هم خلک څوبکې د ماشومانو سره څوبکې او څه ډول احتیاط وکړي، په خاص ډول د کوم ډول خوړو څخه دوی استفاده وکړي، او وروستۍ توصیه مو هیوادوالو ته څه ده؟
عمومي توګه باندې لمر، تازه هوا، ترکاري او تازه خواړه، دا باید زموږ عادت وګرځي. که چیرې کولی شو پیاده وګرځو، پیاده نه بایسکل وګرځو، که بایسکل نه بیا موټر ته بوځو، هر چیز فرصتی منگه خپل و خوزی زور و زوان تو ده از منگه مقاومت جگهی، لمر از منگه مقاومت جگهی. آمه ساهو که بیا هم که چیر منگه ماس بطر رو نتانه ده کرنا، بلکه ده خواه رو دور رو لگی دین هم منگه مسئول نبات کیو. ده حقا آمه خبری دیتی از منگه مشتران تدیر خبری دن و از منگه کرنه هم پویگی خونی کهی.
بله،
حقا شای چه دیر زرال دا اوس په بازار کې انرژي ډرینک دی چې پلانې دی چې بسانې دی، ډېر خواږه باید ونه خوړل شي، دغه د انرژي په حساب لرون کې مواد چې هغه کې رقم رقم محتوا غندي هغه باید ونه خورل شي د ټول وزن صحت زموږ روغتیا ځل دي چې موږ هر څونه چاغيغو هر څونه وزن زیاتیږي د دې په خاطر چې موږ غیر صحي ډوډۍګانې خورل دي هغه زموږ مقاومت به کټ کېږي او زموږ مقاومت وجود چې ښکت شي موږ نور ناروغۍ سره مخامخ کیږو هر څونه چې موږ وکړی شو تازه میوه تازه ترکاری وخو هر څومره چې وکړو چې موږ فزیکي فعال اوسو فزیکي فعالیتونه وکړو وګرځو کار وکړو هر څومره چې موږ د لمر او د طبیعي د آزاد اوانه کار وکړو هغه زموږ روغتیا ته فائدې لري زموږ د مقاومت وجود پورته کیږي او موږ کولی شو چې د پیساب سخت وختو کې زموږ وجود د مختلف میکروبو سره مقاومت وکړي او بل اخر جمع د جمعي کې دی په وسه چې سره یو کمی څه غونډې دوه دوه غونډې لښته ځانګړي ګرم وساتي ځکه چې سره هغه ونه کی دغه وسون زده ده چې وجود به مقابل په حساب اسی پزیرکی یا په حساب تاوان وتر چې د میکروب ساري دا بس مادي اره په عام جو باندې په ډیر عام فهم خبرو باندې زما په خپل وطن وال ته توصیه
بله بله ساسی کورودان ډېر ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب نقیب صافی چې تاسو خبرونه ته حاضر سوالاست او زموږ سوالونو ته جواب راکړي
ډېر زړه مننه آرام او سرلوړی اوسئ او قدرت ټول وطنوال ته دې خلوختیا په نصیب کې او په سخت ورځ کې دغه موږ تاسو ټول باندې په ډېر خاطر کې دا سخت ورځ خو دې تاسو
ډېر مننه قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو
د پولیو د ډرامو لړۍ
دا څنګه په کور کې دا تروبوي دی
خیریت خدای
نن میلمانه راځي دا غل لپاره مې کور لک خوشبويه ک
دا خوري دی ښه کار کړی دی ډیره ښه طریقه لري
ښه اوس دا وای چې څوک دې میلمانه دي
نن د واکسین د دفتره یو ډاکټر راځي او د کلی خزو ته د واکسین د ګټو په اړه کې معلومات ورکړي
دا څه کسان شته چې د واکسین د ګټو پاک لهونه پويږي
ولې نشته ډیر خلک لا اوس هم نه پويږي چې واکسین څه شی دی او څه ګټي لري کدا سينه وینو د پولیو نوې پیخي به ان لیدل کیدی
دا غتومره معلومات لکومه کړی دي ته خو ډیر زیات معلومات لري
دا می په خوانځي کې زده کړی دي تیرونی د واکسین کسان خوانځي ته راغلی وو او دا خبرې کولی
دا خکار کوي چې خوانځي ته ځي او هلته تبلیغ کوي ځکه هلته د ټولو کلیو زده کوونکو او خوونکو وی او ژر دغه پیغام تر هر چا رسیدل شي
نو میلمنو ته د څه شي تیار کړی دي مقصد می خوړی دي
هغه خو ویل چې هیڅ شي مه تیاروي ځکه چې موږ یوازې د معلومات وړاندې کولو لپاره درځو او وخت نه لرو چې څه وخورو
دا غوی پروګرام به خیم داسي وي او موږ نشو کولای چې ملمانه پرته له چای څخه رخصت کو او هغه د وډیر نه کار د کول مبالغین
نو ته څه وای چې څه وکو
زه خو وایم کنو ریسم نه وی لک چای شدی بل کول چو سره ورکو کڅنګه
هو هم د سی به وکو حسیم شکر دی هر څه په کور کېشته
زنو چې تیارې ونیسو
قدرمنو مایندو او خویندو له هر څه نه مخکې تاسو ټولو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
وعليكم السلام
قدرمنی ډاکټر سیبی اعظم د دې کلی اوسیدونکو په ستاسو ته لمړی خلاص درته وایم او بیا مننه درڅخه کوم چې موږ ته د یوې ډېری بدې ناروغۍ په اړه کې معلومات راکوي چې هغه د ګزړن یعنی پولیو ناروغي ده خدای دې تاسو ته خیر درکړي چې دومره د خپل خلکو غم در سره دی
او خیر یې
زه هم له تاسو نه ډېره مننه کوم چې خپل کارونه مو پریخي او دلته راغلی چې د ګزړن په اړه کې د ما خبرې ووري
و ډاکټر لوري
وای ترورې څوي
ما وایل کومه پښتنه راته پیدا سي بیا پښتنه وکړه کنه
ا دې مقصد مې هم دای چې د ګزړن په اړه کې تاسو پښتني جواب کم او څونو اضافي معلومات درکم نو په پښتنه کولو ډیره خوشاله یم
ښه د سلوري
نو تیارې کنه
او تیارې یو خبرې دې پېښه
خویندو تاسو ته معلومه ده چې ګزړن یو ډیره بد ناروغي ده او څوک چې وایي بیا نه مړوي نه ژوندای او د نورو دی وګو بارشي
ریښتیا وایي لوري د مالې ور ګزړن و هلای وو تر څو چې مړ کېده تر هغه ټول کورنۍ وینې ور سره کوي دومره ور سره پازاب وو
هو بدی پدی کی دا چې یو ځل څوک ګزړن وای بیا یې علاج نکېږي
کای خارش ته بوزم نخکېږي
نه کای هر ځای بوزم نخکېږي ځکه چې د دنیا په هیڅ ایواد کې هم درمل نشته او نه یې علاج ګزړن یوازې یو علاج لري او هغه هم د ماشوم له پیدا کېدو وروسته دغه واکسین کول دي نو والدین یعنی پلارونه او میندې باید خپل ماشومان له پیدا کېدو وروسته په منظم ډول واکسین کړي چې د ټول عمر لپاره له څو ډیرو بدو ناروغیو څخه په امان کې پاتې شي
هغه کومې ناروغۍ دي
هغه پولیو یا ګزړن شنه ټوخلې چیچک تیتانوس او سرخکان دي نو والدین مجبور دي چې خپل ماشومان ته دغه واکسینونه چې په مفت ډول کلینیکونه او روغتونونه خلکو ته تطبیقوي وکي او هغه هم په خپل ټاکلي وخت کې
هغه څنګه پوه نشوم لوري
هغه داسې چې کلینیکونه له لومړي واکسین وروسته ماشوم ته یو کارت ورکوي چې په هغه کارت کې د واکسین کولو نیټه او د بیا ځلې واکسین کولو وختونه په نښه شوي وي یعنی چې بل ځل بیا څه وخت واکسین شي
خدا شیلوری پوسوم
خطر طول ډیر بده او خطرناک ناروغي د پولیو یا ګوزن ناروغي ده چې په ټول نړۍ کې لمنځه تللې او یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده د همدې عمل ټول نړۍ هڅه کوي چې دغه بده ناروغي ریشه له دغه دوه هیوادونو څخه هم وباسي
څنګه ولوري
د واکسین په واسطه د پولیو یا ګوزن واکسین کولای شي چې دغه بده ناروغي له دوه هیوادونو څخه هم ورکه کی
خدای دې وکي
آمين
درنو او محترم او ریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خويند د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو بو او صابون ومینځئ که چیرته زه د افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو ور استفاده وکړئ او دوم ور لږ نه استفاده مکوئ څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غول تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوګو سره لاس مور کوي کچې ری تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړئ چې لوګو سره ډیر تماس لنزدې نه ونسی د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او د سکاش نه استفاده وکړئ په هغه ځکه چې څنګه ګانه ګونې کوشش وکړئ الته ډیر تک او راتک ونکی او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ اغه اشیاو باندې ستاسو پوېږئ چې هغه ملواسي کوشش وکړئ یو بار مصرف د سکاش نه استفاده وکړئ هغه خلک چې مشکوک دي او پوېږي چې دا مرض امکان لري لوګو سره موجود وي کوشش وکړئ چې په کور کې کینی او ځان قرنټین کړئ په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندۍ په امید